اسکر سلور بجی دی تاسی ازادی راژیو او ری مخی در بچی در فرون مطلب تلاشو خبرونه. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پر طالبان غږ کړی چې د بشري حقونو په برخه کې خپل نړیوال مکلفیتونه ومني. په یو بیان کې چې یوناما نن د بشري حقونو د نړیوال ورځې په مناسبت رسنیو ته استولې، په افغانستان کې له واکمنو چارواکو غوښتنه شوې چې د بشري حقونو نړیوال مکلفیتونه په ټول افغانستان کې د ښځو، نارینه و انجونو او هلکانو د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدي عنصر په توګه ومني. نن د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. زموږ حقونه زموږ راتلونکي، همدا اوس د دې ورځې سګنای انوان ده. د یوناما په بیان کې د افغانستان پر د ملګرو ملتونو د سرمشي د ځنګړي استازي روزا تون بایوال قول ویل شوی چې نوموړي وایي په خوشنۍ سره موږ افغانستان کې په دوامدار توګه د برعکس وضعیت شاهدان یو. د نوموړي په وینا د امنیت په برخه کې له ښېګڼې او د وسلوال تاوتریخوالي له کمښت سره به د بشري حقونو خوندیتوب په اوږدمهاله او خطرناک ډول د لمنځه تلو په حال کې دی. میرمن اتون بایوا وایي چې د دې وضعیت ډېر زیان ښځې او نجونې ګالي. د سالنګ لوی لار د دوه اونۍ لپاره د لوی مسافرونکو موټر پر مخ تړل شوی ده. د طالبانو د حکومت د فوایدامي وزارت پرون په خپل ایکس پاڼه په یو بین کې ویل چې په تیرو څو ورځو کې په سالنګونو کې د پارلپسي واورو او توپانونو او د لارې په فرې سړکونو کې د واورې او کنګل د زیاتېدو له کبله د لوی لار د ټرافیکي ګڼې ګوړې وړتیا نه لري. نو ځکه لوی مسافرونکي بسونه، فلاینګ کوچونه او لوی مسافرونکي او باروونکي موټر د مرغومي جدي تر څلورمې نیټې پورې پر دې لار د تګ راتګ اجازه نه لري، خو کوچني مسافرونکي تیز رفتار موټر له دوړو خواو پر دیلاري تلای راتلای شي. د بي سرحد خبرلن ټولنې ارسف د ارزو تلویزیون د و کارکونکو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. ارسف د طالبانو د اقدام د نملرو وړ بللی او غندلی دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت مامورینو د لیندې په 14 د ارزو تلویزیون ودانۍ ته ننوتل او درته ورته مهر لاک کړه. د وزارت تورو لګو چې ارزو تلویزیون له بهرنیو رسنیو سره اړیکې لري او خبرونه له اسلامي ارزښتونو او ملي انانونو سره په ټکر کې ده. د طالبانو له واکمنې وروسته د افغانستان غنو خصوصي رسنیو د طالبانو د زپون کې اقداماتو د خزینه ژورنالستانو په کار د بندیز او اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیت بند کړی دی. د سوریه په پلازمینه دمشق کې نن سهار د وی درنې 14 غږ واوریدل شو او دا په داسې حال کې ده چې تر پور لمخه اسرائیل په سوریه کې د بدلون په دوام د سوریه پر پوزي تاسو پر لسی او بریدونه کوي. د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان چې مرکز یې په بریتانیا کې دی نن په یو بیان کې ویل چې اسرائیل د سوریه تر ټولو مهم پوزي تاسو لمنځه وړي دي او د ګولان په لور کې چې اسرائیل اشغار کړي اسرائیلی سرتیری حایل زون تر نږدې ځای پزې شوی دي. اسرائیلی چارواکي وایي دا سرتیری د بشار الاسد د واکمنۍ لپاره زده وروسته تمنیتی تدابیر لپاره استولی دي. روسي خبرم دا چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له پرزيد وروسته پر د هیواد واکمنو وسلوالو هڅې پیل کړې چې په دې هیواد کې ثبات ټینګ کړي. په داسې حال کې چې نړیوال په دقت سره د سوریې تاولت ساري، د هیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوال پرون اعلان وکړ چې په پخواني حکومت ټول پوځي پرسونل ته یې عفو اعلان کړی ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. افغانستان کې د بشري حقوقو پر نقص نیوکه
د چشي بشر حقونه دلته اصلا بشر ستنه دي. بشر حقونه چیرې دي؟ موږ دلته نفس نه ساتلای.
په سوریه کې مو د هغه افغانانو له برخلیک خبرو چې د بشر الاسد د رژیم له سقوط وروسته هلته پاتې دي او د 15 دقیقو بحث موضوع هم دا چې څنګه یاغیان تمشکونه
د حیات تحریر مشر ابو محمد جولانی کله وخت ورج
پرون کې درته نور پرونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه ومني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي د بشري حقوقو د نړیوال ورځي سره مهاله په ویلامې کې ویلي دي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو خوندیتوب په اوږدمهال او خطرناک ډول د لمنځه تلو سره مخ دی. نور جزئیات پر راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما ویلي په دې هیواد کې د بشري حقوقو خوندیتوب په اوږد مهاله او خطرناک ډول لمنځتلو سره مخ دی. خو د طالبانو حکومت وایي د محکمو او امر بالمعروف وزارت لوري د ټولو خلکو حقونه تامین کړي. یوناما د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په ټول هیواد کې د ښځو، نارینه و، نجونو او هلکانو د وسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدی عنصر په توګه د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه ومني. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا او تنبایوال قول ویل شوی چې نوموړي وایي په خواشینۍ سره موږ په افغانستان کې په دوامداره توګه د برعکس وضعیت شاهدان یو. د نوموړي په وینا د امنیت په برخه کې له ښېګڼې او د وسلوال تاوتریخوالي له کمښت سره سره د بشري حقونو خوندیتوب په اوږدمهاله او خطرناک ډول د لمنځه تلو په حال کې دی. میرمن اوتنبایوا وایي د دې وضعیت زیان ښځې او نجونې ګالي. د وینما په اعلامیه کې راغلي چې د حاکمو چارواکو یعنی طالبانو د بشري حقونو ریکارډ په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د دوی سیستماتیک تبعیض په ګوته کوي چې د زده کړو او کار په ګډون د ورځني او عامه ژوند له ډیرو حقونو څخه بې برخې شوي دي. یو شمیر افغانان هم وایي اوس مهال په افغانستان کې نه یوازې د میرمنو بلکې د ټولو وګړو حقونه تر پښو لاندې کیږي. د کندهار یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د چې شي بشر حقونه دلته اصلا بشر ستنه دي. بشر حقونه چیرې دي؟ موږ دلته نفس نو څه خستلای ته پاتې سول چې موږ بشري حقونه ترلاسه کو. دلته فقط طالبان ځوان کوي او یوازې غوي حقونه لري. دلته نه ښځې نه نارینه یو هم حقونه نه لري. هر ورځ ور باندې قیدات وځ کیږي.
د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی
طالبان نه یوازې د افغانستان د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي بلکې د افغانستان او د ملت ټول راتلونکي یرغمل نیولې دي. دوی د ښځو تعلیم، کار او حتی د عامه ژوند هر برخه یې محدوده کړې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د اقتصادي وضعیت، فقر او بیکاری سره مخ دي.
په ورته وخت کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه هم په خپل ایکسپانه په یو ویډیو بیان کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت بدتر بللې ده.
افغانستان در بدترین
افغانستان له بدترین بشری بحران سره مخ دی. په ځانګړي ډول په روسيو کې د خزو اونچونو په وړاندې د ژوند شرایط له بدتر نه بدترین حالت ته وړل شوی دی.
زنان و دختران آمده
د یادونه د جدي ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو د طالبانو په زندانونو کې د سختو شکنجو او تریخوالي او د تیر جمهوریت حکومت له سرتیرو سره د ناوړه چلند او آن د هغوی د وژلو او رکولو راپورونه خبره کړي. خو د طالبانو د حکومت وایي انځبی الله مجاهد بیا د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت په یو غږیز پیغام کې چې د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو خپور کړي ویلی چې د دوی د حکومت د محکمو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لوري د خلکو حقونه تضمین کړي. خاغلی مجاهد ویلی چې د بشري حقوقو د دفاع سازمانونو او هیوادونو دی په افغانستان کې د خبره لوی دوزو هیوادونو کلتور د بشري حقوقو په نوم د پلي کېدو غوښتنه نه کوي. طالبانو د خپل حکومت په 13 کلنه واکمنۍ کې پر افغان خزو د کار او زده کړو په ګډون سخت محدودیتونه لګولي. حجاب یې پرې اجباري کړی او ښځې له نارینه محرم پرته له سفر کولو او ورزشي لوبغالو، پارکونو او حمامونو ته له تګ هم راګرځولي. د غرازې د امر بالمعروف په نوم نوي قانون کې د دوی صورت او غږ هم اورت بللې. پر نجونو او ښځو تر ټولو وروستی محدودیت د نیمه روغتیایي زده کړو بندیز دی چې په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه راپارولي. خو طالبان بیا هم ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تضمین کړي، هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په سوریه کې د بشر اسات د رژیم له پرزيد وروسته پر د هیواد واکمنو وسلوالو هڅې پیل کړې چې سبا ټینګ کړي. د سوریه په خوانی صدر اعظم د محل د هیواد له نوي واکمنو سره د واک د انتقال په چارو کې مرسته کوي. په نړیوال کې ولکې چې اسرائیل د اسات د واکمنۍ له پرزيد وروسته په د هیواد کې درې سوه هوایي عملی کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په داسې حال کې چې نړیوال په دقت سره د سوریې تحولات ساري، د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوالو پرون د پخواني حکومت ټول پوځي پرسونل ته چې د بشر اسد د واکمنۍ پر مهال د دولتي ځواکونو په لیکو کې خدمت کاوه عفو اعلان کړه. اسد په 2000 میلادي کال کې د خپل پلار حافظ الاسد تر مړینې وروسته د سوریې واکمن شو او پلار یې په 1900 کال کې د واک پر ګدۍ کېناست. د سوریه صدر اعظم محمد غازی الجلالی چې تر اوسه هم دندې ته دوام ورکوي او ژمنه یې کړې چې لنوي واکمنو سره به همکاري وکړي ویلې دي چې د کابینې ډیرای غړي لا هم دفترونو ته ځي. جلالی مخکې د وسلوالو لمشر محمد الجولانی سره لیدلی وو. غل سکای نیوز عربیه ټلویزیون سره په مرکه کې ویل دي چې د واک د سمدستی او سولېز انتقال لپاره په ګډه کار روان دی. د وسلوالو د سرچینو له قوله په خبرونو کې راغلی دی چې متقاعد سیاستوال محمد البشیر د انتقالي حکومت د مشرۍ لپاره غوره شوی دی. نوموړی له تیر یو کال رئیس د حیات التحریر شام له لوري د جوړ شوي د سوریې د ژغورنې د حکومت مشرۍ کوله. فرانس پرس خبري اژانس راپور ورکوي چې الجولانی د قدرت د انتقال په اړه خبرې پیل کړي او د حکومت د هغو پخوانیو چارواکو د تعقیب ژمنه یې کړې چې په جنګي جرمونو او د خلکو په شکنجو کې لاس لره. د نوموړي حیات تحریر شام ډله چې له القاعده سره یې اړیکې درلودل او ډېر لویدیځ دولتونه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، اوس هڅه کوي چې ځان خلکو ته یوه منځلارې ډله وښیي. د اسد رژیم چې له نږدې نیمې پېړۍ راهیسې پر سوریه واکمن و، د مخالفینو پر وړاندې هیڅ راز زغم نه درلود او د زندانونو او توقیف ځایونو د یوې پیچلې شبکې په مرسته یې د باس ګوند واکمني ژوندۍ ساتلې وه. خو کله چې وپرځېد د سوریې وګړو که په هیواد کې دننه و که بهر سخت هرکلی وکړ. په عین حال کې د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان نن وویل چې اسرائیلو د اسد د رژیم له پرزیدو وروسته په دې هیواد کې 300 هوایي حملې کړې دي. د سازمان چې مرکز یې په برتانیا کې دی نن دا خبر ورکړ. د اسد رژیم تیره یک شنبه وروسته له هغه پرزید چې د مخالفینو د ائتلاف وسلوال پلازمینې دمشق ته ننوتل. په 2018 کال کې چې د حکومت پر ضد د اعتراضونو تر ځپل کېدو وروسته په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوه. اسرائیلو هلته سلګونه هوایي حملې کړې دي. اسرائیلو پرون وویل چې د سوریه د کیمیاوي وسلو او اوږدو وټن ویشتونکو توغندیو زیرمې په نښه کړې دي څو د توندلارو ډلو لاسته ورنشي. د سوریه د بشري حقونو د څار سازمان چې په ټوله سوریه کې د سرچینو پراخه شبکه لري وویل چې د اسرائیلو په بمباریو کې د سوریه تر ټولو مهم پوځي تاسیسات ویجاړ شوي دي. د دې ګروپ په وینا په دې بمباریو کې د وسلو زیرمې، د اسد د حکومت د سمندري ځواک کشتۍ او هغه تحقیقاتي مرکز په نښه شوي دي چې لویدیځو هیوادونو شک درلود چې کیمیاوي وسلې پکې جوړیږي.
په سوریه کې د بشر الاسد رژیم له پرزید وروسته پر دې واده د واکمنانو وسله والو هڅې پیل شوې چې په دې واده کې ثبات ټینګ کړي. په داسې حال کې چې نړیوال په دقت سره د سوریې تحولات څاري، دا چې بیا د سوریې وضعیت افغانستان سره څه تړاو درلودلی شي، د همدې موضوع په تړاو سره په سټوډیو کې زموږ همکار ښاغلی سلطان سرور دی چې د منځني ختیځ چارې څارلې دي. له دوی څخه به وپوښتو چې د سوریې له سقوط وروسته په افغانستان کې د افغانانو خبرګونونه څه و. سرور صاحب، په خیر لږې پرونی ته وکړه پوښتنه ځواب کړئ.
سلامونه تاسو ته او ګرانو اوریدونکو ته. په ولې رسنیو کې چې د افغانانو پوسټونه وکتل سي، د ښکاری چې افغانانو د سوریې له وروستیو تحولاتو سره تفاعل ښودلې دی. په یو شکل نه یو شکل هم د طالبانو پلویانو په خواله رسنیو کې هم مخالفینو. طالبانو حکومت خو په پیل کې د سوریې خلکو او انقلابینو ته تبریکی ویلې ده. په نوې انکشاف کې نن عباس ستانکزی په کابل کې د کابل د نوی کابل د دوهمې مرحلې د کار د پیل په مناسبت ویلي دي چې په سوریه کې څه د پاسه 50 کاله د پلار او زوی حکومت وو. د ویلي دي چې دغه حکومت استبدادي حکومت وو او راو پرزید. ستانکزی هم دراز ویلي دي چې د استبدادي او ظالمو حکومتونو سرانجام به همداسې وي. ستانکزی هم داسې ویلي دي چې راځي موږ خپل حکومت داسې جوړ کړو چې راتلونکي نسلونه په موږ باندې افتخار وکړي او راتلونکي نسلونه چاته موږ محتاج پرې نه کړو، هم په اقتصاد کې، هم په امنیت کې، هم په دفاعي چارو کې موږ په خپل ځان بسیا اوسو. په خواله رسنوي کې چراسو داسې عکسونه نشر شوي دي چې نوي انقلابیون او د دوی مشران د پخوانی حکومت له صدر اعظم محمد جلالی سره په ځای کې ګډ ناستي او دوی مشوره کوي. د طالبانو مخالفینو په خواله رسنوي کې په دتانی په شکل ویلي دي چې موږ خو څوک ونیل دل چې د طالبانو مشران کابل ته دننه سوي وي او د پخوانی حکومت پلویانو سره د یو مقامات سره په ځای کې نستلی دي. بیا د طالبانو پلویانو په جواب کې ورته ویلي دي چې د پخوانی حکومت مشران خپل له کابل ووتل که پاتې وو یو څه جوړ جوړای براغلی وو. په خواله رسنوي کې دا هم ویل کېږي چې د سوریې د نوي حکومت انتقالي حکومت مشر انجینیر ده محمد البشیر نومیږي او دای په شریعتو کې هم تخصص لري. نو د یو شایسته سړی د کاروال وړ سړی دا او د حکومت پر اسکر راځي دوی مقایسه کړی ده د او د مولا محمد حسن ترمنځ صدر اعظم ترمنځ چې په لومړنۍ وینا کې خلکو غوښتي و چې منګا امنیت راوسته یو چا د چاته د رزق ورکولو مسؤل نه یو.
بله اوس سرور سره سره د چتا سوال چې په خواله رسنوي کې خبرګونونه خود رسیدي خلکو ریاکشن په خبر کې خود لیدي ک مونږ تاسو تحلیل پر وکړو چې د افغانستان او د سوریې ترمنځ هم د تفیخ ورتواله چې دا ک د فکری لار هم پر وګګیګو سمره دلته یو لوی او جوهر فکری او ترڅنګ د تفیخ د ورتواله ترمنځ تفاوتونه شته دي.
د سیدا چې په افغانستان کې هم طالبان وخت راغلل دوی بهرني ملاتړ درلودل په سوریه کې هم لري د غدواړه جریانونه اسلام پالي دي اما مختلف فکری مکتبونه لري په افغانستان کې طالبان چې دي خصوصا د غوي قیادت او رهبری هغه د سیمه د دودیزو فقهي مکتبونو پیراو دي لکه د بندي مکتب او په هغه فقه باندې ولاړ دي او د عصر د سکاري چې د عصر لنویو تقاضا او تحولات څخه نسبتا کم معلومات لري خو په سوریه کې کوم کسان چې مخالفین دي وخت اوس رسیدلي دي دوی هم اسلام پال دي مګر دوی د په مجموع کې د اخوان المسلمین د فکری خط پیروي کوي ل ترکیه سره هم نږدې اړیکې درلودې د اردوغان حکومت هم په یو ډول اسلام پالي دی د حکومت دولي ډیر لوی تجربه لري لوغوین هم ذکر کړي او عملی دي ډیر نسبتا او انعطاف پذیری هم ډیر لري تر اوسه نه دی ویلي دی دای ویلي دی چې د خزو په لباس باندې به اجبار نه وي چې څلې باز دوی اغونځي یا نه اغونځي تر اوسه دام نه دی ویلي چې مکتبونه به تړي او د دمشق په ساحه کې خلک راټول سوي دي خزي و نارینه خوشحالي کوي او د راپورونه وایي چې د سوری لیره قیمت هم نن بیرته یو څه خسوي دی د ډالر مقابل کې.
بله بله راو بغرزو کده افغان بنديان یا د البته هغه کسان چې په سوریه کې بن پاتې دي د غیب تر کوم ته وایي چې ډیر شمیر کسان هغه په تیارو کې انتقال سي دي او بلکې افغانانو ته اصلا اجازه نه ورکړ شي چې هغه د تیارو ته پورته شي یل د غزای څخه دوزی د دوی په دواز سیاست تر کړته وایي چې دغه بن پاتې افغانانو ته کوم وضعیت کې دي
مخکې له دې چې دغه موضوع تر راسم د سوریې نه د دمشق د سید نا یا لزندان ډیر پګنون کې تصویرونه خبره سوي دي هلته د انقلابیون چې ورغلي زندان خلاص کې بندیان راخوشي کې د 10 کسان په شته چې پلار اتلای نسی اکثر د سوی تغذیه د دوی په مخ اواساره کې ښکاری ځنی غګیدای نسی او ځنی د دنیا د زندان بهر له حالاتو هیڅ خبر نه دي حتی د انقلابیون چې ورزي قلفونه د کوټه کول قول د کوټه قول فیو سیماتوي دروازې اغه نه پکې
ده بشری حقوقونه نقض شوې دي تل د بخصو د زندانیو
کوز د افغانانو په څیر د سید نایا زندان راغلي پاتې شو د افغانانو موضوع یو شمیر افغانان چې په دې ورستیو کلونو کې په مختلفو دلایلو په سوریه کې وو یا د پلوی د حکومت پلوی ځواکونو سره وو دوی سلګونه کسا چې خزي او ماشومان هم سره دي د لازقې په ساحلي خار کې ګیر پاتې دي تصویرونه ښیي چې د دې پلاس کې خزي او ماشومان همسته او دوی مرسته غواړي غواړي چې د خار راوځي.
ډیره زړه مننه مننه شوم دسته چې بحث سره غلی مننه
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د طالبان د حکومت له زندانونو زینې خوشی به افغانان د بشری حقوقو مدافعین او د سازمانونو مسولین په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت خورا زړه بوکنون کوي بولي له زندانونو آزاد شوی زینو د افغانانو ازادي رادیو سره خبر کې دا وکړه چې طالبان د بن په موده کې بشری حقوقو ته هیڅ پام نه کوي او په خبرې دوی سخت شکنجه کړی دي. نور حال د فیروزی عزیزی راپور کې
د بشری حقوقو نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د بشری حقوقو ځینې کورنۍ او نړیوال سازمانونه د بشری حقوقو د سرغړونو قربانیان او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي په افغانستان کې سره وګنوم کې بولی ځینې افغانان چې په بیلابیلو برخو کې دندې درلودي او په مختلفو تورونو د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی او بندیان شوی دي. ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې طالبانو ورسره په زندانونو کې خورا بد چلند کړی او سخت شکنجه کړی دي.
مخه مهمه په دې خلیبانی د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی او د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د ځانګړو ځواکونو یا کمانډو یو سرتیری دی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل. د طالبانو د حکومت په دویم کال د وی میاشتې لپاره بندي او په کابل کې د دوی د استخباراتو په یو زندان کې سخت شکنجه سوای دی.
د ټلویزیونی خبرونو چلوونکی او د سینما لوبغاړي شګوفه بارکزی هم د طالبانو د زندان تجربه لري او اوس له افغانستانه بهر اروپا کې میشته ده. د ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو مسولین په زندانونو کې نه یوازې دا چې د بندیانو هیڅ ډول بشري حقونه نه رعایتوي، بلکې په خبره یې په بیلابیلو ډولونو یې سخت شکنجه کوي.
طالبانو په زندانونو کې د نارینه او د ښځو بندي کول په بیلابیلو تورونو باندې په مختلفو ډول په دغه سره وهل ټکول چې د شکنجه دغه سره کیږي او کوشش کوي په ناګه موضوعاتو په ناګه تورو باندې چې پر هغوی د طالبانو د خوا سره ګول کیږي کوشش کوي چې هغه پر هغه کسان چې طالبان په زندانونو کې دي وی مني. واقعا چې کوم لنډه تجربه د طالبانو په زندانونو کې ما درلودله، د ښځو دا چې د دغوی لاس پښې ترل کیږي او هلته کول ورسره کیږي، د بدن ځینې لمسې د هغې تر څنګ حتی د دې امکانات بیخي ډېر دی چې د هغوی سره ته تیری کیږي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز او د زندانونو چارو ادارې ویان محمد نسیم لالهاند د دغو کسانو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې رسنیو سره په خبرو کې دا ډول ادعاوې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو ځینې نړیوال او کورنی سازمانونه هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله په حیرانوونکي ډول خراب بولي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤلې هیدربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د روان بد بشري وضعیت له امله نړیواله ټولنه هم پړه ده.
افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په حیرانوونکي ډول خراب او په دوامداره توګه په بدتر کېدو دی. قطعاً چې نړیواله ټولنه ترې وحده په دې برخه کې معلوماته ده. د دې روان ناورین په اړه د نړیوالې ټولنې غبرګون سوړو، همغږي کمه ده، لومړیتوب نه دی ورکړل شوی. داسې ښکاري چې ټولو له دې باره اوږې سپکې کړي او وایي چې ښه ده افغانستان دی، نو خو دا د منلو وړ نه ده، ځکه داسې اقدامات شته چې نړیواله ټولنه یې کولی شي.
وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون ډیرایو سازمانونو او هیوادونو په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو په افغانستان کې روان وضعیت غندلی دی. په یو تازه اقدام کې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC څارنوال کریم خان ویلي چې ډیر زر به د ښځو او بشري حقونو د نقص په تور د طالبانو د ځینو چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د 13 نومبر میاشتې په 28مه چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د افغانانو او ښځو د حقونو د نقص قضیه نړیوالې جزایی محکمې ته وړاندې کړه. دغې محکمې د دې قضیې د ترلاسه کولو په تایید اعلان وکړ چې په دې اړه یې څېړنې پیل او آن ډېر پرمختګ پکې سوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دائمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو نقص د افغانستان راتلونکی ګواښي.
در افغانستان زنان و دختران از ابتدایي ترین حقوق خود محروم شدند.
افغانستان کې ښځې او نجونې له خپل لومړنیو حقونو بې برخې شوې، پس دکړو او کار یې بندیز او دوی پر ازادیو شدید محدودیتونه لګول شوې دي. نه یوازې د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده، بلکې د دغه هیواد راتلونکی هم له خطر سره مخ کوي.
بلخوا د رواداری په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره او د ښځو او بشري حقونو فعاله شهرزاد اکبر وایي په افغانستان کې طالبانو نه یوازې د ټولو خلکو بشري حقونه نقص کړي، بلکې د ښځو او نجونو پر وړاندې د دې خبره د جنسیت پر بنسټ لټولنې د ښځو د لری کولو پالیسیو او فرمانونو تطبیقولو
وضعیت په دوامدار توګه کړکیچن کړای دی. شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته وویل چې نړیوال باید نور په افغانستان کې په عملی توګه د بشري حقوقو د ناقضینو معافیت پای ته ورسوي او په دې اړه دی د افغانانو حقوقو ته رسیدنه وکړي.
ناقضینو حقوق بشر باید پاسخ کو قرار داشته ان و یک موقعیت قرار نگیرن که بتوان بر مردم حکومت کنن.
د بشري حقوقو ناقضین باید حساب ورکولو ته اړ شي او پرینه خودل شي چې د افغانستان پر خلکو حکومت ته دوام ورکړي. دا اوس چې ځین اقدامات شوي چې کولای شي طالبان ځواب ورکولو ته اړ باسي، لکه د نړیوالی جزایی محکمې او د عدالت نړیوالی محکمې احتمالي بهیر چې طالبان په خبرو ته اړ کړي، خو دا کفایت نه کوي، بلکې د وضعیت د بدلون لپاره سیمه ایز فشار ته اړتیا ده او نړیواله ټولنه هم دې برخه کې مسولیت لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان په خپلو بیلابیلو راپورونو کې طالبان د پراخو بشري حقونو په سرغړونو تورن کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بین نیت د طالبانو د حکومت لخوا د نیولو، بندې کولو، شکنجه، تری تم کولو او آن د وزلو په اړه راپورونه ورکړي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت بیلابیلو چارواکو تل رد او له حقیقته لرې بللې دي، تر دې چې طالبانو له دې ډول راپورونو له امله افغانستان ته د هغه پر تګ هم بندیز لګاوه. د بشري حقوقو نورو نړیوالو سازمانونو هم ورته راپورونه خپاره کړي دي. طالبان په افغانستان کې ځکه هم د بشري حقوقو نقضونکي بلل کیږي چې دوی ډیرای ښځه ځپونکي فرمانونه صادر کړي او د افغان میرمنو او نړیوالو په خبره چې د ټولنې نیمایي برخه یې حذف کړي ده. ملګرو ملتونو دا ښځه ځپونکي فرمانونه 250 ښودلي دي. د طالبانو حکومت انجونې لشپګم ټولګي پورته خوانځیو کې لز داکرو راګرځولي. په پوهنتونونو کې هم د دوی پر لوړو زده کړو بندیز لګولای او تازه طبي انسټیټیوټونه هم د دوی پر مخ ورتړلې دي. خځې په ډیرایو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولې، حجاب هم پر اجباري کړای، له محرم پرته لري واټن سفر او پارکونو، ورزشي لوبغالو او حمامونو ته له تاګه هم راګرځولې دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم نوي قانون کې د دوی صورت او غاک هم اورات بلل سوای دی. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه ادعا چې افغان میرمن او نړیوالو ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د بشري حقونو نړیواله ورځ د دغه سازمان د عمومي اسمبلی لخوا په 1948 کال کې د ډسمبر په 10مه تصویب شوه. ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالې ورځې په توګه د دې ورځې د مشخصولو هدف په ټوله نړۍ کې د انسان په توګه د جنسیتي، زبني، قومي، مذهبي، نژادي، سیاسي، اقتصادي او بل هر ډول تبعیض پرته په خوندي چاپیریال کې ژوند کول او ټول بشري حقوقو رعایت کول بللې دي. دغه سازمان د بشري حقوقو د اعلامیه UHDR کې چې تر 2013 کال پورې د بشري حقوقو د تضمینولو لپاره په ټوله نړۍ کې با اعتبار سند بلل سوی، په کې ټینګار سوی چې د بشري حقوقو پر رعایتولو ټولنې او وګړي سولایس، مساوي او پایښت لرونکي راتلونکي رامنځته کولای شي. د 2040 کال لپاره د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې شعار زموږ حقونه زموږ راتلونکی اعلان سوی دی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه د لمند ولایت کجکی دول سوال د زناور د لکه خبر کوم. روز مردا کنده کنمریز گنج د غړول د تنگیتا موس په کنمریز کې پاوته کې یو گنج دی دادا. یو گنج د سیرش پاشي په د سړک باندې لار نه پیدا کیږي، وران ټکرونه غوي وخت کیږي. نو دا ګرد خلک وره دا یو گنج سره دی. هغه تنگی ته چاړول دی، هغه ورور یو گنج په تنگی کې د چندانې څوک لنه ورځ تنگی ته، هغه د وطن ډیر لیر دی. نو موږ د اسلامي اماراته څه دا غواړو ورور چې دغه د تنگی گنج بیرته دا ډې ته راواړي ورور. دغه زما ږغ ښی ته لوڼو مشران پرې ورسوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو قدرمند اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارات څخه دا یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټر څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبرې د ملت باندې زده کول کو د دې ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چوز رده چې د پخپت سر په دوه تنو یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه راکوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه درم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی. ازادي رډیو کارکونکو اوریدونکو ته اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړیو نړیوال ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د 15 دقیقې بعد خبرونه درته هم لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه.